عامر صاحب ته خو دغه مکتوب لاسلیکه
کوم مکتوب
دغه د موټر د خریدارۍ مکتوب ځکه چې تام د خریدارۍ د آیت غړی
تراکه
دغه دی واخله صاحب
دا موټر مو په 12 لک افغانیو یې اخیستی دی
هو صاحب ولې
د دې موټر بیه خو له 15 لک افغانیو هم کمه ده
هو صاحب خو دولتي ادارې چې څه شی رانیسي نو اسناد یې څو چنده په زیاتو پیسو محاسبه کیږي
ولې
خو صاحب څو تنه پکې خپله خپله برخه اخلي د همدې لپاره په حکومت او دولت کې خریداري زیاته وي
پوه نه شوم عادل خانه مقصد دې څه دی
صاحب ته دې دا غوږ را وړاندې کړه چې پوه یې کړم
ښه ووایه څه وایې
ګوره عامر صاحب هوښیار سړی په دغه موټرو کې د عمومي رئیس اداري رئیس د مرستیالانو د خریدارۍ د هیئت له غړو علاوه زه او ته هم برخه لرو که نه هر څوک پوهیږي چې د 15 لک افغانیو موټر دی
زه خو یې نشم منلی دا خو سمه برعله غلا ده
ګوره عامر صاحب خپله روزي په خپله پلغته مه وهه یو لک افغانۍ در رسیږي د 2 کلونو تنخوا دې کیږي
زه خو یې نشم ازمولی ډیر غټ خیانت دی
ازمولی شي که څه وخت نور هم د خریدارۍ هیئت غړی وي نو کاڼې به هم ازم کړي نه ګوري چې غټ چارواکي فولاد هم ازموي
ته ودرې چې زه یو ځل له عمومي رئیس صاحب سره وغږېږم چې هغه څه وایي
ډیره ښه خبره ده زه ورشم
خیریت تو څنګه راغلی
صاحب د یوې مهمې خبرې لپاره راغلی یم
څه خبره ده
صاحب د خریدارۍ هیئت د 15 لک افغانیو موټر په 12 لک افغانیو یې اخیستی دی او اوس راغلی و چې اسناد یې په ما هم امضا کړي ځکه چې زه هم د هیئت غړی یم
دا کوم خاین و ته ورشه رایه وله
ښه صاحب
صاحب څه دې ویل
دا څنګه مو د 18 لکو موټر په 12 لک افغانیو اخیستی دی ټول ادارې همدغه موټر په 18 لکه نه اخلي
خو صاحب د دغو ډارنو له لاسه ته ګوره دغه امر صاحب د 12 لک افغانیو سند هم نه امضا کوي
باران خانه زر لاشه او سند لاسلیک کړه که نه داسې به دې ورک کړم چې بیا به دې څوک نوم هم په دې ادارې کې وانخلي
بدله
ملغلره
د درین شانو بازار سرخ کاری
د انجیو د چارواکو د وادو او سینماګانو
په درین زاینو کی برکت نه دی پاتې
د مامورینو په جیبونو کې د خار په ملي بسونو کې او د بهرانیانو په فندونو کې
درې ځایونو ته خالی جیب به ورځه
حوزو او محکمو ته لویو سنترو ته او د نامزد لیدو ته د بازاري سیمکارت په نمره د تورو شیشو والاو په موټرو او د بهرنیو سفارتونو په اړیکو
په درې شانو خلک پازابولی شي
د نویو سندرغاړو په سندرو د کدوګل او ګندنه ګل په مشاعرو او د بهرانیانو د فوزی موټرو په ارندونو په هر څه کې مې چل لیدلی و خو په وروری کې مې اوس ولیده پام وکی
بلې
اوه فخورې له کوم ځای خبرې کوې
څوک دې په کار دي
همته مې په کار یې
ښه نو څه کار دې دی
ما ویل که امکان لري چې یو عکس رالیږلی و
عکس مې څه کوې
خورې بده یې مه ګڼه غواړم چې د خپلو خویندو د عکسونو البوم جوړ کړم
ښه در وبیلیږم
ډېره زیاته مننه وبخه د سکایپ ادرس ته راکولی شي
د څه لپاره
زه د خپلو خویندو د لیدو لپاره ډېره زیاته تلوسه لرم هیله کوم
دغه دی در مسج کوم یې
څومره مهربانه خور یې دغه دی راورسید سکایپ دی انکه؟
ښه دغه دی. هو سلام.
وعلیکم سلام. نام خدا له نظره نشي تا څومره ښکلي یې.
مننه، سترګې دې ښکلي دي.
یوه وړه هیله کوم، نه خفه کیږي؟
نه، ووایه.
بده یې مه ګڼه.
څه شی؟
واده راسره کوې؟
تا خو ویل چې خور مې.
هسې خو ټول دیني خویندې ورونه یو، ما هغسې ویل.
اوس دغه کیسه واورئ.
لونګین چې په خپلې مېرمنې باندې د مقررېدو زیری وکړ، نو سمدستي یې ورته وویل چې دوه کټوې مستې په یوه پاکه کڅوړه کې واچوي او هلته د باندې یې رازوړنده کړي چې اوبه یې ونینېږي. هغه لسم رتبه مغمور مقرر شوی و، خو په ځان یې باور و چې ډېر ژر به ځان وړې څوکۍ ته ورسوي. لونګین چې سهار دفتر ته خوځېده، نو د مستو کڅوړه یې ورسره واخیسته. هغه د خپل رئیس د کور آدرس پخوا معلوم کړی و، نو ځکه یې د کور پیدا کولو کې هیڅ ډول سرګردانی ونه لیده. د کور د زنګ ټوکمه یې کیښکوده چې له نیکه مرغه پخپله د رئیس میرمن را ووته او له لونګین څخه یې وپوښتل چې څه وایي. لونګین چې سر کته اچولی و په نرمه او خوږه ژبه ورته وویل، د ما نوم خاورې لونګین دی او نوی د رئیس صاحب دوی په ریاست کې د مامور په حیث مقرر شوی یم، او چې سهار راتلم نو میرمنې مې لږ مستې په کڅوړه کې اچولې وې چې تاسو ته یې راوړم، ځکه چې د ښار مستې ښه نه وي او دا مو د خپلې غوا دي. رئیس د میرمنې چې مستو ته خوله له اوبو را ډکه شوې وه وویل، دې ته څه حاجت و؟ هسې دې ځان په عذاب کړ. میرمنې ته مې د ډېر سلام وایه، ورته ووایه چې خدای دې بوره مکه. د لونګین چې نښه په هدف لګېدلې وه، په خوشحالۍ خوشحالۍ د دفتر خواته روان شو او د کار لومړۍ ورځ یې له نورو همکارانو سره په پېژندګلوۍ پیدا کولو او نورو وړو غټو خبرو بېګا کړه. په سبا یې لونګین په دفتر کې ناست و چې د رئیس د سکرتر زنګ راغی او لونګین ته یې وویل چې رئیس ورغوښتی دی. لونګین هم پرته له ځنډه د رئیس دفتر ته ځان ور ورساوه. رئیس چې غوښتل ځان د مستو له ورولو نه خبره وښیي وویل، لونګین ته؟ لونګین ځواب ورکړ، هو صاحب زه یم. رئیس شاته تکیه وکړه او ورته ویې ویل، تکړه او لایقه ځوان راته ښکارېږي، ځه کار ته دې لاړ سه، پام ورته کوه. په دغه ورځ هم لونګین ډېر خوشحاله کور ته ستون شو او ټوله کیسه یې میرمنې ته وکړه او ورته ویې ویل چې دوه درې منداړو کوچ د شلومبو په یو لوښي کې له شلومبو سره واچوي چې سبا ته یې ورسره یوسي. سبا وختي د شلومبو له لوښي سره له کوره ووت او نېغ د رئیس کور ته ورغی. د دروازې د زنګ ټوکمه یې کیښکودله چې لږ شېبه وروسته د رئیس وړوکی زوی را ووت او پوښتنه یې وکړه چې څوک یې په کار دي. لونګین لومړی ماشوم په ټنډه ښکل کړ او بیا یې ورته وویل چې مور ته دې وایه لونګین کاکا راغلی، غواړي دی. هلک چې کور ته ننوت نو له لرې یې نارې کړې، مور مور لونګین کاکا دی، غواړي دی. د رئیس ښځې ته ور په یاد شو چې هماغه د مستو لونګین دی، نو ژر راپاڅېده او لونګین ته ور ووته او ستړې مچې یې ورکړه. لونګین ورته وویل، وبخئ چې په زحمت مو کړې، میرمنې مې لږ کوچ په شلومبو کې واچول او راته وویل چې تاسو ته یې راوړم، ځکه چې په ښار کې د غوا صاب کوچ نه پیدا کیږي. د رئیس ښځه خوشحاله سوه او لونګین ته کلکه سوه چې خامخا به نن چای ورکره خوري، او په دې ډول لومړی ځل و چې لونګین د رئیس کره چای نوشي جان کړ. په سبا چې لونګین دفتر ته راغی نو یو مکتوب یې ترلاسه کړ چې پکې لیکل شوي و، لونګین ولاد دلبر خان په څلورمه رتبه بس کې د جنسي مدیر په حیث مقرر شو. له دې وروسته به لونګین چې ټولو مامورینو مدیر صاحب لونګین خان باله، هر ورځ درې څلور ساعته د رئیس په دفتر کې تیرول او چې را وبوت نو یو بنډل امرونه به یې په لاس کې و. دا ډول به هر سهار له یوې خلطې یو پنډکي سره هم د رئیس کور ته پرته له دروازې ټکولو ننوت. د رئیس د تبدیلۍ له اوازې مخکې ټولو ویل چې مدیر لونګین خان امیر کېږي، خو د نوي رئیس له راتلو وروسته بیا دا اوازه ډېره توده شوه چې د مدیر لونګین خان د معاون کېدو مکتوب تللی دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، حسین حکمت، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی، کابل 4 لس 1 کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
رانوالا چیو بومی شکر